په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په دې خبري خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پایل کې د دې سات خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پر افغانستان له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د ژوند معیشت او راتلونکي د خوندي کولو لپاره اوس اقدام وکړي. یوناما نن په یوه ټویټ کې وویل چې په یوه میاشت کې به په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نوي تعلیمي کال لپاره پرانیستل شي، خو نه د میلیونونو ښځو او نجونو پر مخ. یوناما دا له بشري حقونو څخه سرغړونه او د ځان زیانمنولو یو لوی عمل بللی دی. د طالبانو حکومت چې واک ته له رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو او پوهنتونونو دروازې د نجونو او خود پر مخ تړلی، تر اوسه داسې نښې نه دي ښودلي چې آیا د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره به ټول نجونې او ښځې پرېږدي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړې شي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو ژوند ډېر خراب شوی دی. دوی تېره شپه په بروکسل کې د بهرنیو اړیکو شورا له غونډې وروسته یو ګډ بیان کې وویل چې د افغانستان ښځې په تدریجي ډول له عامه ځایونو، ښوونځیو، پوهنتونونو او کارځایونو څخه ګوښه کېږي او په کور کې ایسارېږي. که څه هم طالبان تله ادا کوي چې ښځو ته یې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې حقونه ورکړي، خو نړیوال وایي طالبانو د ښځو لومړني حقوق تر پښو لاندې کړي دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نجونو منځني ښوونځي او لیسې لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل بندې شوي. په تېر ډسمبر کې د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم بند شول او ښځې په کورنیو او بهرنیو ماسو کې له کار کولو هم منع شوي دي. پر ډیورن کرښه د تورخم مهمه دروازه نن د درېمې ورځې لپاره هم بنده ده او هلته زرګونه مسافر او په سوداګریزو مالونو بار موټر بند پاتې دي. د طالبانو چارواکو د تورخم دروازه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافر او مالونو د تګ راتګ اساسي لاره ده، د یکشنبې په ورځ بنده کړه. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مشر ضیاءالحق سرحدي ویلي چې په سوداګریزو مالونو بار تر شپږ زرو پورې لارې د تورخم دروازې په دواړو خواوو کې ولاړې دي چې چارواکي به په دې اړه یوې موافقې ته ورسیږي. د پاکستان د بلوچستان ایالت امنیتي چارواکي وایي په مستونګ ولسوالۍ کې نن د پولیسو پر یوه پوسته په وسلواله نښته کې دوه پولیسانو وژل شول. د بلوچستان یوه سیمه ییز چارواکي برکت بلوچ ویلي چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلي، خو د موندلو لپاره د پلټنې عملیات روان دي. د دې برید پړه کومې ډلې نه ده منلې، خو په پاکستان کې په دې ډول پخوانیو حملو کې بلوچ، بلتون فال او تون لاري ترورستان پړه پیژندل شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي کره شواهد ښیي چې د تیر کال د اپریل په اتمه د اوکراین په ختیځ کې د کراماتورسک د اورګاډي په سټیشن راکټي حمله د روسیې له قلمرو څخه شوې وه. هیومن رایټس واچ مرکز په نیویارک کې دی وایي د بلاستیک توغندي دا برید چې له جګړې د تېښتې په حال کې 850 ملکي وګړي وژلي او لسلو زیات نور یې ټپیان کړي په ښکاره د یو جنګي جنایت نښه ده. د بشري حقونو د مدافع ډلې چې له یوې بلې تحقیقاتي ډلې سره خپل ګډ راپور یې نن خپور کړی وایي هغه توغندی چې د اورګاډي سټېشن یې په نښه کړ له ممنوع خوشي مهماتو ډکو او له لګېدو سره سم یې لسګونه کوچني بمونه وشیندل. روسیې په دې برید کې لاسرلرل رد کړي دي. د افغانستان د فوټسال د غوره لیگ په دوام نن مازیګر څلور بجې د ظاهر اسد او صداقت لوبډلې سیالي سره کوي. دواړه لوبډلې په جدول کې شپږ امتیازونه لري. دویمه لوبه د سعادت نیمروزی او پیروزی پنشیر لوبډلو ترمنځ پلان شوې ده. د هیواد له بیلابیلو زونونو لسو ټیمونو په دغه لیگ کې ګډون کړی او هر ټیم چې ښې نمرې واخلي د لیگ اتلولي ګټلی شي. خبرنه مو له ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په تهران کې طالبان ته د افغانستان د سفارت د سپارلو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي له یوه ډیپلوماټ نه بل ته د مسؤلیتونو سپارل د سفارت د حقوقي وضعیت د بدلون په معنا نه ده. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر هم اخیستی.
معنا دا ده چې د دواړو هیوادو ترمنځ تعامل زیاتېږي. معنا دا ده چې د تاثیرات رامنځته کېږي.
نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. په دې یو تفصیلي راپور کې مو دې موضوع ته کتنه کړې ده چې په افغانستان کې د اقلیتونو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړې لپاره څومره امکانات شته.
حکومت نه مو دا غوښتنه ده چې زموږ د مکتب درسي کتابونه په مورنۍ ژبه باندې چاپ کړي تر څو موږ وکولای شو په اسانۍ باندې موضوع درک کړو.
د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې په ښار کې شور او زوک زیات شوی او دوی په تکلیف کړي دي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې مو په 25 دقیقې بحث کې د طالبانو د هغه پلان په اړه خبرې کړي چې له بهرنیو ځواکونو پاتې پوځي اډې په اقتصادي زونونو بدلوي.
زه فکر کوم چې اول خو بګ که چېرته دغو پوځي اډو څخه اقتصادي زونونه جوړوو نو بګ په خپله اقتصادي زونونه تینه جوړوو، آیا تجارت پکې کوو، آیا تولید پکې کوو، آیا صنعت پکې دغه کوو، وعده ورکوو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په تهران کې طالبان ته د افغانستان سفارت د سپارلو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي و ډیپلوماټ نه بلته د مسؤلیتونو سپارل د سفارت د حقوقي وضعیت د بدلون په معنا نه ده. د دې وزارت ویاند رسنیو ته ویلي د افغانستان له اوسني سرپرست حکومت سره د ایران په تعامل کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. ایران هم لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت منی چې په تهران کې د افغانستان د سفارت مسؤلیت د همدې سفارت یو بل ډیپلوماټ ته سپاري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی رسنیو ته ویلي د یو ډیپلوماټ د ماموریت پای او د سفارتي چارو مسؤلیت د سفارت یو بل کس ته سپارل د دې سفارت په حقوقي وضعیت کې د بدلون په معنا نه دی. که څه هم کنعانی ښکاره ونه ویل چې د حقوقي وضعیت بدلون یعنې څه، خو ښکاري چې اشاره یې د طالبانو د اوسني حکومت رژیم پیژندنې ته ده چې ګنې په رسمیت یې نه پیژني. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا هم وویل چې د افغانستان د سرپرست حکومت سره تعامل په اړه د ایران په پخواني دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. ایران تر اوسه د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. موږ هڅه وکړه چې په ایران کې د افغانستان سفارت د اوسني سرپرست سفیر سره خبرې وکړو چې د دوی له ډلې د سفارت نوی سرپرست مسؤول څوک ټاکل کیږي او یا طالبانو سره تماس لري او کنه. خو له ډیرو اړیکو نیولو او زموږ د پیغامونو له لیدلو وروسته یې هم ځواب را نه کړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو د حکومت ویاندی ذبیح الله مجاهد که څه هم ژمنه وکړه چې په دې اړه به معلومات شریک کړي، خو د راپور تر خپرېدو یې خپله ژمنه پوره نه کړه. هخوا یو شمېر رسنیو بیا راپور ورکړی چې ایران د طالبانو د غوښتنې په پایله کې هلته اوسنی سرپرست سفیر غوښتي چې د سفارت چارې نوي ټاکل شوي شخص ته وسپاري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی دا وضاحت نه دی ورکړی چې ایران دا مداخله کړې او تر خوا یې طالبانو له دوی په دې اړه کومه غوښتنه کړې وه او کنه. له ایران وړاندې طالبانو په پاکستان، روسیې، چین او د مرکزی آسیا په یو شمېر نورو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته خپل استازي لیږلي او هلته یې دنده پیل کړې ده. خو اروپایي ټولنه، یو شمېر نورو هیوادونو او تر خوا یې د ملګرو ملتونو سازمان کې د طالبانو استازو ته د مسؤلیت سپارلو سره مخالفت شوی او دا غوښتنه یې رد شوې ده. واک ته د طالبانو رسیدل دوه کلنۍ ته په نږدې کېدو دي، خو لا یې اوسنی رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، په داسې حال کې چې دوی په زلونو دا غوښتنه تکرار کړې ده.
په همدې موضوع کې تمکیږو په راپور کې مو واورېدل چې د سیمې یو شمېر هیوادونو ته د طالبانو استازي سفارتونو ته البته مسؤلیتونه د طالبانو استازو ته سپارل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د سیمې هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې اړه خاطر پردیس د افغانستان له پخواني سفیر په چین کې البته سلطان احمد بهین سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې سره دې چې هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو د افغانستان د سفارتونو مسؤلیت یې چارواکو ته سپاري، دا څه معنا لرلی شي؟
معنا یې دا ده چې د دوه هیوادو ترمنځ تعامل زیاتیږي، معنا یې دا ده چې د تاثیرات رامنځته کیږي، معنا یې دا ده چې کوم مسایل چې دوی غواړي په خپلمنځو کې سره بهتر کولای شي مطرح کاندي او یې باندې بحث وکړي. دا یې معنا ده او دا معنا نه ده چې په رسمیت پیژني.
بهین صاحب، د یو شمېر سیمه ایزو هیوادونو لخوا د افغانستان سفارت یا د افغانستان سفارتونو سپارل طالبانو ته، فکر کوي د سیمه مشخص کوم دلیل درلودلی وشي چې ولې د سیمه هیوادونو دا کار کوي؟
خو مونږ د دا هیوادو سره همسایګان یو، همسایګان به سره مجبورن باید تعامل ولري. ځینې مسایل دي چې په چوارخیز ډول باید حل شي، مذاکره بحث ورباندې وشي. زه فکر کوم چې دغه تغییر تبدیل په سفارتو کې معنا یې دا ده چې دغه هیوادونه غواړي چې په دغه اوسني شرایطو کې د واقعیاتو په منلو د خپل تعامل د افغانستان د خلکو سره د افغانستان سره د تفریح کاندې
به هیڅ ځینی هیوادونه د افغانستان سفارتونه طالبانو ته سپاري، خو طالبان بیا په رسمیت نه پیژني. فکر کوي دلیل څه کېدای شي؟
په رسمیت پیژندل د کنوانسیون پر اساس دا دی چې سفیر باید تبادله شي. سفیر اصلا نماینده، رسمي نماینده د یو هیواد، تر څو چې سفیر نه وي معنا دا ده چې په رسمیت پیژندل معنا نه لري یا نه وي. نو دې خاطر دلته همدا اوس هم پاکستان او ایران په افغانستان کې سفیر نه لري، دوی هم سرپرست سفارت لري. او کوم هیوادونه چې مخکینی سفیر پادشاهی و اما خپل سفیران ساتلي دي، نوي سفیران نه دي مقرر کړی، ځکه چې د کنوانسیون پر اساس سفیر تعینول او سفیر منل یو مشخص پروسیجر لري چې تر څو چې په رسمیت نه وي پیژندل شوی دا پروسیجر عملي نه شي.
په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر او د سیاسي چارو شنونکی سلطان احمد بهینو.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
نن د فبروري یوویشتمه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. دا ورځ ملګرو ملتونو د خپل ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو په غوښتنه د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه په رسمیت پیژندلې، او هر کال په دې هدف حکومتونه، کورنۍ او ادارې د مورنۍ ژبې ارزښت هڅوي، او دا ورځ په دې یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. دا ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کیږي چې د دې هېواد د درېیمو ژبو ویونکي په مورنۍ ژبه د زده کړو له نه موجودیت شکایت کوي. د دې تر څنګ د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې هر ډول زده کړې بندې کړي، او له کورنیو او نړیوالو غبرګونونو سره سره لا هم په دې برخه کې د طالبانو په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. نور په دې رپورټ کې.
د نورستان ولایت دولس کلن اوسیدونکي نور الله چې د خنزي په شپږم ټولګي کې زده کړې کوي، وایي په نصاب کې داسې کتابونه نشته چې د ده په مورنۍ ژبه لیکل شوي وي. د غوښتنه کوي چې واکمن نظام دې په راتلونکي کې د دوی مورنۍ ژبه د تعلیمي نصاب برخه وګرځوي.
د شپږم صنف زده کوونکي په مکتب کې درسي کتابونه نه لرو. حکومت نامو دا غوښتنه ده چې زموږ د مکتب درسي کتابونه په مورنۍ ژبه باندې چاپ کړي، تر څو موږ وکولای شو په اسانۍ باندې موضوع درک کړو.
د افغانستان د تعلیمي نصاب کتابونه تر ډیره په پښتو او دري ژبو دي، او ښایي د هغو ماشومانو لپاره چې د درېمو ژبو ویونکي وي زده کول یو څه ستونزمن وي. پښتو او دري د افغانستان رسمي ژبې دي، خو لسګونه نورې ژبې هم شته چې ګڼ افغانان پرې خبرې کوي او د دوی مورنۍ ژبې دي. اورال چې په کابل کې ژوند کوي وایي مورنۍ ژبه یې ازبکي ده، خو لومړنۍ زده کړې په کابل کې په دري ژبه کړي. دا وایي ښایي همدا لامل وي چې اوس په مورنۍ ژبه لیکل او لوستل هم نشي کولای.
و حتی رسم الخط زبان ازبکی
زه هم دا اوس ازبکی په لفظ نه پوهیږم. څو رسیږي هغه کسانو ته چې ازبکی مورنۍ ژبه نه ده، موږ پوهیږو چې د ژبو ترویج ډیر کم شوی دی.
د افغانستان د اساسي قانون د درې څلوېښتمې مادې پر بنسټ دولت مکلف دی چې په ټول افغانستان کې د متوازن معرف د عامولو او د منځنیو اجباري زده کړو د تامین لپاره اغیزمن پروګرام طرح او تطبیق کړي، او د مورنۍ ژبو د تدریس لپاره په هغو سیمو کې چې پرې خبرې کیږي لاره هواره کړي. د همدغه قانون په شپاړسمه ماده کې هم راغلي د پښتو او دري سربیره ازبکي، ترکمني، بلوچي، پشهي، نورستاني، پامیري او د ګڼو نورو رایج ژبو سربیره پښتو او دري د دولت رسمي ژبې دي، خو په هغو سیمو کې چې خلک په خپله مورنۍ ژبه خبرې کوي هغه د هماغه سیمې دریمه ژبه پیژندل کیږي. خو نیوکې دا دي چې په تیرو شلو کلونو کې د قانون دغه دواړه مادې او په ځانګړې توګه درې څلوېښتمه ماده نه ده پلې شوې. که څه هم د تیر جمهوري نظام د پوهنې وزارت چارواکو هغه مهال په ښوونځیو کې د زده کوونکو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړو د عملي هڅو خبره کړې وه، خو پایلې چندان مثبتې نه وې. پوښتنه دا ده چې په مورنۍ ژبه زده کړې څومره مهمې دي. د هرات پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد عبدالواحد ناصري:
دا چې څومره په خپله ژبه زده کړه مهمه او مؤثره ده، د نړۍ د هر کوچنی لپاره په بله ژبه هغه مفاهیم چې کوچنی په کم وخت کې او ژر زده کولی شي په بله ژبه هغومره مؤثریت نه لري. نو لازمه خبره ده چې هر کوچنی ته په خپله مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره شي، او استعدادونه یې چې د یو ماشوم په وجود کې وجود لري هغسی باید وروزل شي او هغسی وغوړیږي.
نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 2010 کال کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې هر کال د فبروري میاشتې 28 د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. دا ورځ هر کال په دې موخه چې کورنۍ او ادارې د مورنۍ ژبې ارزښت ته وهڅوي نمانځل کیږي. د دې ورځې د نمانځلو بل هدف د هغه لږکیو د ژبو ژغورل دي چې د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي. یو شمیر افغان لیکوالان وایي په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې د بیلابیلو ژبو د ودې او پرمختګ لپاره څنګه چې لازمه وه کار نه دی شوی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي منشي څېړنوال ډاکټر رفیع الله نیازی ازادي راډیو ته وویل
د دې هیواد تر تر ټولو د سترو ویونکو ژبې هم د خدمت په برخه کې هغه ډول برخمن نه دي. سبا پات شي هغه ژبه ته چې هغه په هیواد کې درېم یا څلورم یا پنځم مقام او حیثیت لري.
د وای د حکومتونو لپاره په مساویانه ډول د ټولو ژبو لپاره کار ځکه خیستوز بنوي چې ډېری بودیجې او امکاناتو ته اړتیا لري.
دا ډېر سخت هم ده چې په یو هیواد کې د ټولو ژبو لپاره په مساوي ډول باندې هغه څه چې خلک غوښتنه لري هغه ته کار وشي، ځکه چې یو خو د حکومتونو پالیسي او امکانات دا هم په دې برخه کې ځینې محدودیتونه رامنځته کوي، بل د دې ژبو د ویونکو شمیر په خپله دا یو مسله ده او غټه ستونزه ده. کمې ژبې چې ډېر ویونکي نه لري نو هغه په سیاسي او اقتصادي او فرهنګي لحاظ باندې د سیمې په نورو ژبو پورې تړلي.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ د څېړنو پر بنسټ په افغانستان کې نږدې 55 لوی او واړه قومونه ژوند کوي. که څه هم په افغانستان کې د ژبو د شمیر په اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې، خو ویل کېږي ښایي په دې هېواد کې څه د پاسه 30 کوچنیو او لویو ژبو ویونکي موجود وي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي چې د ټولو ژبو د ویونکو لپاره په مساویانه ډول کار وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت ژبو او ویونکو ته احترام لري. په کومو ساحو کې چې زمینه مساعده ده د مورنۍ ژبې زده کړې هغه سره اوس هم مهاجران روان ده او همکاري لاسوي او تحقیق شوي دی. په کومو کې نیمګړتیا ده هغه نو یو کار ته ضرورت لري، وخت ضرورت لري.
خاغلی مجاهد ویل د طالبانو حکومت هڅه کوي چې ټولو افغانانو ته په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابر کړي. نوموړی دا خبر داسې محل کوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري لشپږمو ټولګیو پورته آن تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړل شوي. نجونیان د نورو ژبو د زده کړو مرکزونو ته هم نه پرېښودل کېږي. که څه هم په دې اړه په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه شته، خو د طالبانو حکومت لا هم نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې. د ښوونځیو او پوهنتونونو ګڼې افغان زده کوونکي غوښتنه کوي چې طالبانو حکومت دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي.
د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر اوکراین ته له سفر وروسته په پولند کې دی او په پام کې ده چې د ناتو له متحدانو سره سلا مشورې وکړي. احمد تکل سټډیو کې د نور جزئیات به ترې واورو. تکل څه مهرباني.
مننه. د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته تر ناڅاپي سفر وروسته پولند ته تللی او تمه ده چې هلته به پر دې ټینګار وکړي چې متحد ایالات د اوکراین تر څنګ ولاړ دی او ژمن دی چې د ناتو ختیځ اړخ به پیاوړی کوي. دا په داسې حال کې ده چې پر اوکراین د روسیې د یرغل کلیزه رانږدې کیږي. بایدن اوکراین ته تر ناڅاپي سفر وروسته بیګانه وخت ورساته ورسید. هغه د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره چې د روسیې د پسرلنیو حملو پر وړاندې د مقابلې لپاره د وسلو او تجهیزاتو په لټه کې دی وکتل. په پولند کې به ښاغلی بایدن په خپله وینا کې له اوکراین څخه ملاتړ څرګند کړي. د امریکا ولسمشر به له خپل پولنډي سیال انډري دودا سره هم د اوکراین د ملاتړ په مقصد د ډلهیزو اقداماتو په اړه خبرې وکړي. پولند د ناتو هغه غړی چې له اوکراین سره تر ټولو اوږد سرحد لري، اوکراین ته د وسلو د استولو او له کډوالو سره د مرستې لویه لاره ده. د پولند د ولسمشر د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار مارچین پریژیدچ ویلي دي چې بایدن او دودا به د پولند د امنیتي مسایلو او د ناتو د امکاناتو د څرنګوالي په اړه بحثونه وکړي. پریژیدچ وویل چې د دوی په خبرو کې به د ناتو د حضور او اړوندو تاسیساتو پر مسایلو خبرې وشي. د ورسا په مرکز کې د رومان دوموفسکي په څلور لاره کې د اعلاناتو پر یو لوی سکرین په انګلیسي ژبه لیکل شوي و چې بایدن اوکراین ته F-14 الوتکې ورکړه. او د ورسا یو بل اوسیدونکی او یا کلن ماریان سویتالا وویل هیلمن دی چې د اوکراین د جګړې کړکیچ به ژر تر ژره حل او په اوکراین او شاوخوا سیمه کې به یې سوله ټینګه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
مخیر دې چې د کندهار د اوسیدونکو د شکایتونو په باب واوري چې وای شروع ځواک په ښار کې زیات شوی او دوی په تکلیف کړی دی. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت انصاروان ته بغوږ شو.
ګډو ورځپاڼو او رسنیو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د نښتې او د تورخم لارې د بندیدو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د بریتانیا میل ورځپاڼې د دوشنبې د ورځې په ګڼه کې دا د دوو خواوو ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د هغو نښتو په دوام کې بللې چې هر څه موده وروسته کیږي. خو ورځپاڼه وایي چې د دوشنبې د ورځې نښته یوه ورځ وروسته له دې پیل شوه چې د طالبانو حکومت د تورخم لاره بنده کړه او پر اسلام آباد تور پورې کړ چې پر خپلو ژمنو عمل نه کوي. ځینو ورځپاڼو د پاکستاني مطبوعاتو په قول کښلي چې طالبانو وروسته له دې د تورخم لاره بنده کړه چې پاکستاني پوله ساتو یوه افغان ته چې ناروغ پاکستان ته بیو اجازه ورنه کړه چې له تورخمه پوري وسی. ورځپاڼې د پاکستان او طالبانو ترمنځ اختلافاتو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په پاکستان کې د ټي ټي پی یا پاکستاني طالبانو بریدونه زیات شوي او پاکستان ادعا کوي چې افغان طالبانو پاکستاني طالبانو ته پناه ورکړې ده. خو افغان طالبان دا ادعا ردوي او وایي چې په پاکستان کې دا ډول بریدونه د دوی تر حکومت مخکې هم کېدل. د اسرائیل جرسلم پوس ورځپاڼه د روان 2023 کال د جنوري میاشت په چیرو 50 کلونو کې د پاکستان لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت بولی. ورځپاڼه د شنونکو په قول وایي چې د پاکستان امنیتي وضعیت ممکن لا ترنګلی شي. جرسلم پوس له دې لیکنې سره چې صد لیکې دی په پاکستان کې زیاتېدونکی تروریزم ممکن سیمه ناامنه کړي د یو شمېر ویجاړونکو بریدونو عکسونه هم خپاره کړي دي. ورځپاڼې د تیرو کلونو په بریدونو کې د وژل شویو کسانو د شمېر له یادولو وروسته د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ پر اساس لیکلي چې په جنوري میاشت کې په پاکستان کې په 44 بریدونو کې 144 دیش تنه وژل شوي او 245 نور ژوبل شوي دي. د طالبانو له لوري د ناټو ځواکونو له اډو څخه د سوداګری مرکزونو د جوړېدو او د امیندواری د مخنیوونکو درملو او وسایلو د محدودیت په اړه هم د نړۍ مطبوعاتو لیکنې خبرې کړې دي. په دې اړه میډل ایسټ مانیټور خبرونې لیکلي د طالبانو د حکومت د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې پریکړه کړې چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په تدریجي ډول له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې ترلاسه او هغه دې پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدلې کړي. پر دغو پوځي اډو سلګونه بلیون ډالر لګیدلې چې یوه بیلګه د کابل په شمال کې د بګرام اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن پوځي حضور په موده کې تر ټولو لوی اډه بلل کېده. عرب نیوز ورځپاڼې بیا لیکلي چې طالبان هڅه کوي د امیندوارۍ د مخنیوي د وسایلو او درملو د خرڅلاو مخه ونیسي. ورځپاڼې لیکلي طالبانو په کابل او مزار شریف ښارونو کې روغتیایي کارکوونکو او درملتونونو ته خبرداری ورکړی چې د امیندوارۍ ضد درمل او وسایل ونه پلوري. خو طالبان دا راپور نه تاییدوي. وایي چې درملتونونو ته یې ویلي چې د ډاکټر له نسخې پرته دا ډول درمل ونه پلوري.
د کندهار یو شمېر اوسیدونکو وایي په ښار کې شور زوږ زیات شوی دی چې دوی په تکلیف کړی دی. د دې لوی ښار اوسیدونکو وایي په دې وروستیو کې په ښار کې د وسایطو تر څنګ د دوکانونو مخې ته د چالانو جنراتورونو او هغو پلورونکو شمېر ډېر شوی چې په لاؤډ سپیکرونو کې د ثبت شوو غږونو له لارې پیرودونکي جلبوي. نور په دې راپور کې
کندهار ښار په دې لوی ښار کې د غنیګونی ترڅنګ د وسایطو هارونو جنراتورونو په لاټ سپیکرونو کې د سبسو خبرو او نورو ژغونو خلک په تکلیف کړي. د کندهار ښار وسیدونکو وایي په دې ورستوي کې په ښار کې د وسایطو ترڅنګ د دوکانونو مخې ته د چالانو جنراتورونو او هغو پلورونکو شمیر ډېر سوی چې په لاټ سپیکرونو کې د سبسو ژغونو له لارې پیرودونکي جلبوي. د کندهار ښار وسیدونکو بسم الله وایي کله وي خو په ښار کې بے نظمي ډېره سوی لبلې خو ژغیزه ککړتیا دومره زیاته سوی چې د خلکو اعصاب نارامه کړي. نوموړي وایي دا ډیره جدي ستونزه ده او طالب چارواکي باید د شاري نظم ساتلو لپاره اقدام وکړي.
دلته بعضې غټ غټ موټران دي، داسې یو ارنګونه وهي، حتی دلته نږدې یو هسپتال دی، د هسپتال و مخ ته یو لوحه هم مشتې ده، پر دا لوحه باندې مثال خبرې چې دا هسپتال دی دلته باید ارنګ ونه وال شي. مګر باوجود پر هغه سربېره باندې دلته دغسې سدسې موټران یا مثال د خبرې داسې بربري غټ موټران او داسې ارنګونه وهي چې بیخي وروره جانه دغه ارنګ چې کوم وخت وال شي ډېر هم په تکلیف کې. نو دا دلته ضعیفه خلک شته، نږدې کورونه شته، هسپتالونه شته، د دې هېڅ مخنیوی نه دی سوی.
د کندهار ښار بل اوسېدونکی نقیب الله وایي تر ټولو ډېر د موټرو غږونه او هارنونو خلک ډېر په تکلیف کړي چې باید یو حل لاره ورته پیدا شي.
دا خو نو بېخي پر دماغ باندې زور راځي، یو څوک په دماغې دغه لري، مشکل لري، دا غږ چې واوري خپله کوم فکر دغه چې هغه د فکر ته وځي. دا غږونه انسان ډېر په تکلیف وي چې بیا زیاته بیا دا موټران ته چې غټ غټ رنګونه ور بسته کړي یا منع دا هم سړک باندې یو غټ میټر چالان دی او څوک یو کار مار لري نو دماغې په مخه سره اوري د شي د فکر چې هغه فکر حساب چې دغه هغه دماغ ته وځي د غږ په خاطر باندې.
پای نی وخت کې روغتیا پالان وایي غږیزه ککړتیا د انسان پر ذهن ډیر منفی اغیز کوي. کله چې انسان په تکراری ډول غږیزه ککړتیا سره مخ کیږي نو اعصاب ته زیان رسیږي او د قهر قوی زیاتیږي. ډاکټر ذبیح الله فیضی وایي باید خلکو ته د غږیزه ککړتیا په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي
چې دا په خپل وار سره مختلفو امراضو خصوصا عصبي امراض ته لاره هواروي. چې موږ تاسې وینو چې زموږ غږیز چاپېریال نه دی سم، کوم مسؤول کسان چې دي هغه دغې برخې ته فکر نه دی سوی. عموما زموږ د خلکو بیا عامه پوهاوی کم دی. په دې اړه موږ تاسې وینو په ښار کې دا غږیز چاپېریال ډېر خراب دی، د موټرانو آوازونه دي یا جنریټران به بعضې مارکیټونو په دې ځای کې چلانه کیږي، یا خصوصا دغه لاسي صنایع کارګران لاسي په لاس کې چې ګرځي یا لیړۍ والا هغه سپیکران چلانوي چې دا بیا پر روان باندې ډېر بد تاثیر کوي.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د چاپیریال ساتنې رئیس فیض الحق عمری وایي د ترافیکو په مرسته ټولو موټر چلوونکو ته لارښوونه کړې چې بې ځایه هارنونه ونه وهي او دغه راز ډیری هغه جنراتورونه یې له ښاره ټول کړي چې غږیز او نور ککړتیا جوړه کړې وه.
په ټول ولایت او په ټولو ولسوالۍ کې هغه غږیزه ککړتیا چې هغه د موټرانو ارنګونه وه او هغه ګروپان وه چې د انسان پر دماغ او د انسان پر سترګې بد تاثیر درلودي، اوس الحمدلله هغه نسته. کارم سپاته وی موږم دغه لپاره مهم اقدامات کوو او د ټرافیکو مدیریت تخوای موږ مخنیوي کوو.
د کندهار ښار اوسیدونکو وایي د غږیزه ککړتیا ترڅنګ چاپریال ساتنې ته هم پاملرنه نکیږي او هوا هم تر پخوا ډیره ککړه سوي چې لاملونه کندهار ښار ته نږدې د کلالانو او پخو خوشتو کورې د زړو موټرونو زیاتوالی په حمامونو کې د ټایرونو او ورته نور توکو سوځل او نور دي چې باید مخنیوي وسی.
تاسو لا پیغامونو
بل اسلام علیکم د زدی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه یم. بعد سلام زدی خوست ولایت زدی میدان ولسوالۍ نه تاسو په تماس کې یم. د بشری مرستو په مورید دا یم چې زدی میدان ولسوالۍ ته د دې نړیوال ټولنو لخوا یا د نړیوال مرستو کومه جوپانه درغلې او کوم خلکو سره مرستې نه دي شوي. دغه څلوېښت میلیونی ډالر کومې مرستې چرسي دغه په هغه کې موږ سره هیڅ نوه مرسته نه ده شوې دغې ولسوالۍ ته، او نه روغلی دی نه د دوی کارکوونکي روغلي دي. اګر چې دلته خال ډېر بېوزله او ډېر غریبان دي او باید آینده کې فکر ورته وشي. ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم. پر ولایت بکوا ولسوالۍ خبرې کوم. مده مسجد والا ته دا غوښتنه ده چې په مطلق ډول د ملکانو سره اړیکې وشکي، په خپله دې راځي چې د دوی په نظر مسکین ورتلی د هغه سره دې مرسته کوي، د ملکانو سره دې مطلق اړیکې وشکي.
د ازادۍ راډیو ټولو کارمندانو او اوریدونکو ته زما سلامونه ورسیږي. محمد رحمان یم د پاکستان څخه. د تورخم دروازې د تړګېدو په مناسبت زما نظر دا ده چې باید دا دروازه تر یو څه حده پورې تر یو څه وخته پورې بنده شي، ښه ده څو پاکستان هم په ځان پوه شي چې افغانستان اوس هغه پخوانی افغانستان نه ده چې ټول ارتکا به یې په پاکستان وه. دوی د جمهوریت په وخت کې هم یا افغانستان په دولت باندې اکثره وخت د فشار په توګه به یې افغانستان باندې اکثره ټرانزیټي لارې بندولې، نو ورته اشغونی په ورته لارې ورته پیدا کړې، متبادل لارې پیدا کړې چې وروسته بیا همدا پاکستان د افغانستان سره د خپل لارو په پرانستلو باندې محتاج شو. اوس هم دوی دا فکر کوي چې کوهګي طالبان ټول زموږ محتاج دي او دا وطن موږ ته محتاج ده، نه باید دوی باندې ټول لارې بندې شي، د ویزې میزې تګ راتګ هر څه دی ور باندې آغې. دوی هم